द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، افغانستان کې شوی دی 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستلم شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف وفد د پاکستان درې ورځني سفر په وخت نن د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایټ هاوس ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په وخت په یو لاسلیک کړي حکم کې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمني تسلیم کړي. او هم د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ګول پورز د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په حق لا د پلټنو ریپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ستاینه کړي. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو د نوموړي د پوره ریپورټ ښکاره کولو غوښتنه کړې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف وفد د پاکستان د درې ورځني سفر په وخت نن د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي چې ترهګر ډلو ته د مالی مرستو او د پیسو سمګلینګ مخه نیولو لپاره د پاکستان حکومت د اخیستل شوو ګامونو جاج واخلي. اف ای ټی اف ترهګرو ته د مالی مرستو مخه نیولو لپاره د اطمینان وړ ګامونه نه پورته کولو په سر د پاکستان نوم په ګری لیست یا خړ فهرست کې اچولی دی. پاکستان د روان کال جنوري میاشت په 28 نیټه اف ای ټی اف ته د پورته کړو ګامونو په حق لا رپورټ ورکړی، خو دغه ادارې د پاکستان لخوا پورته کړل شوو ګامونو باندې بې اطمینانۍ څرګنده کړې وه. د اف ای ټی اف سره د لیدو کتو وړاندې اعلی پاکستانی چارواکو ویلي د ترهګرو مالی مرستو مخه نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د غزا پټۍ نه په اسرائیل شبي د راکټ حملې په ځواب کې د واشنگټن دوره لنډه کړې. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د نوموړي د سفر په وخت په وایټ هاوس کې یو حکم لاسلیک کړی چې پکې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمني تسلیم شوې ده. اسرائیل په کال 1978 کې شبي د شپږ ورځو په جنگ کې د ګولان غونډۍ قبضه کړې وي، او په کال 1981 کې د غسیمې په خپل ملک کې شامل کړې وي. شام د ګولان په غونډو باندې د صدر ټرمپ اعلامیه په خپل واکمنۍ او علاقایي سلامیت باندې یو حمله بللې. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د ګول پورز د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس لاسوهنې په حق لا د پلټنو ریپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ستاینه کړې. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو د نوموړي پوره ریپورټ ښکاره کولو غوښتنه کړې ده. په وایټ هاوس کې د وینا په وخت ډونالډ ټرمپ ویلي رابرټ مولر په ایمانداری سره خپل کار ترسره کړی دی، او دا چې د نوموړي نتیجې 100% هغه شان دي څنګه چې پکار وي. د اتوار پر ورځ امریکایي اټارنی جنرال ویلیام بار د رابرټ مولر د 2 میاشتو د پلټنو رپورټ خلاصه خبره کړې وه، د کوم په نتیجه کې چې د لسونه زیات کسانو باندې په عدالت کې په رسمي توګه تورونه پورې کړل شوي وو، او د ټرمپ ځینې نږدې ملګرو پکې خپل جرمونه منلي وو. خو صدر ټرمپ او د نوموړي صدارتي کمپین د ماسکو سره د ډونالډ ټرمپ په ګټه کې ملګرتیا په حق لا ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ او صدارتي کمپین د ماسکو سره په ګټه کې د نوموړي په ګټه کې ملګرتیا نه ده کړې. اخوا کرملین د ګول پورز د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر رپورټ رد کړی دی. د برتانیې د پارلمان غړو د ګول پورز ناوخته په یو قرارداد خپل رای ورکړی چې د یورپي یونین نه د برتانیې ځان له کېدو واک اختیار د وزیر اعظم تریسا مې نه په خپلو لاسو کې واخلي. د برتانیې د پارلمان په کتا ایوان یا هاوس اف کامنز کې دغه قرارداد د 372 په مقابله کې په 372 او یو کم دیرش رایو سره منظور کړل شوی چې پکې درې حکومتي وزیران هم شامل دي چا چې په دې وجه د خپلو څوکونو استعفا ورکړي چې د دغه قرارداد په حق کې رای ورکړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سار نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف وفد د پاکستان د درې ورځنی سفر په وخت نن دغه هیواد د اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي چې ترهګر ډلو ته د مالی مرستو او د پیسو سمګلینګ یا قاچاق مخنیولو لپاره د پاکستان حکومت د اخیستل شوو ګامونو جاج واخلي. نور حال پی تاسو زموږ همکار فیبداد وړاندې کوي.
په غیر قانوني توګه د پیسو لیګلو را لیګلو یا منی لانډرینګ مخنیوي او د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف ډله به نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونو بیا جاج اخلي. یا د ډله به د درې ورځو پورې د پاکستانی چارواکو سره د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو د ترهګرو ډلو پر ضد پورته شوي ګامونو او د ادارې لخوا پاکستان ته ورکړل شوي ویش ګامونو په اړه د پاکستانی چارواکو نه پوښتنه نکای. په اسلام آباد کې اقتصاد پوها مهتاب هیدر وایس اف امریکا ډیوه ته وای د پاکستانی چارواکو لپاره اسلام آباد ته راغلي ډلې مطمئن کول یو لوی چیلنج دی.
اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسی اب ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ہم واقعی آن دی گراؤنڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن یا بینڈ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں.
نوموڑے وائی رشتہ خبر ادا دا چې د پاکستان امنیتی ادارے با اوس دا خای چې دوی د پاکستان دننه د ترهګرو او بندیز لګې دلې تندروا ډلو پر ضد عملی ګامونه پورته کړي او ورته سزا هم ورکوي. نوموړې زیاتې که پاکستان د غاګامونه په عملی توګه پورته نکړل نو بیا د پاکستان نامه په تور فهرست یا نوملړ کې اچول کې دی شي چې ورسره به پاکستان د نورو سختو چیلنجونو سره مخ شي. مهتاب هیدر زیاتې که چېرې د پاکستان نامه په بلیک لیست یا تور نوملړ کې اچول کېږي نو په موجوده خراب اقتصاد کې به د پاکستان ولس د نورو سختو سره مخ شي. د پاکستان ټوډے ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د اف اے ټی ایف د آسیا هیوادونو لپاره ضلعي ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ یا اے پی جی په دغه ډله کې د امریکا، سکاټلینډ یارد، انډونیشیا، چین او ترکی چارواکي شامل دي. دغه ډله به په راروانو درې ورځو کې د پاکستان حکومتي بینک یا سټیټ بینک، د خارجه او کورنو چارو وزارتونو د چارواکو، د ترهګرۍ پر ضد جوړې قومي ادارې او امنیت ساتونکو چارواکو ترڅنګ د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن او الیکشن کمیشن د چارواکو سره لیده کاته کوي. د پاکستان ټوډے اخبار دغه خبر زیاتی که چیرې پاکستانی چارواکو دغه ډله مطمئن نکړه نو د پاکستان نوم به هم هغه شان په خړ نوملړ کې پاتې شي او امکان دی د اف اے ٹی ایف ډله پاکستان ته د نورو ګامونو اخیستو وخت ورکړي. تیره میاشت فروری اتلسمې نه دویشتمې پورې اف اے ٹی ایف د پاکستانی چارواکو لخوا د اخیستل شوو ګامونو جاج اخیستو وروسته ویلي پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو ځینې کسانو سره د غیر قانوني مرستو په اړه تړلو خطرو پوهه نه لري. ادارې ویلي د روان کال د جنوري د میاشتې پورې پاکستان د دغه مرستو تړلو لپاره ناکافي کوششونه کړي دي او پاکستان نه یې غوښتلي د مې میاشتې پورې دی د ترهګرو ډلو د مالی مرستو تړلو لپاره چټک او پوره ګامونه واخلي. اف اے ٹی ایف د مخکې نه پاکستان په خړ نوملړ کې اچولې او یره ده چې که پاکستان د دغه نړیوالې ادارې سپارښتنې عملي نه کړي نو کېدای شي پاکستان په تور لیست کې واچول شي. اقتصادی کارپوهان وایي د اف اے ٹی ایف نه په خړ لیست او نه هم په تور لیست کې نوم د یو هیواد لپاره په نړیواله توګه ښه خبره ده. که یو هیواد په تور لیست کې شامل شي نو د نورو هیوادونو یا ادارو نه قرضونه اخیستل ګران شي او اقتصادي باورتیا یې کمه شي. اف اے ٹی ایف د 38 غړو هیوادونو هغه سازمان دی چې په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین یا منی لانډرینګ او ترهګرو ډلو د مالی مرستو د مخنیوي او نړیوال مالیاتی نظام ته په دې لړ کې د ورپېخو خطرونه د بچ کولو دپاره په کال 1991 کې جوړه شوې وه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اوزوج پنړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمه او دنړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په 13 فروری کې هندوستان د پلوامه د واقعي په جواب کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د هندوستان په قول د پلوامه د واقعي د ذمہوار ګوند جیش محمد په مدرسه هوایی حمله وکا. دین د پاکستان او هندوستان ترمنځ د وړاندې نه توجن تعلقات نور زیات توجن شول. هندوستان د جیش محمد د مشر د مولانا مسعود اظهر د عالمی ترهګر ګرځولو د پاره یو قرارداد د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې پیش کو، خو چین په تکنیکی بنیادونو دغه قرارداد منظوریدو ته پرېنښودو. په دې موضوع د نامتو تجزیه نگار مایکل کوګلمین یو تفصیلي تجزیاتي مضمون د امریکې په فارن پالیسی نومي میگزین کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته مسعود اظهر د چین د خوخي ترهګر دی. مایکل کوګلمین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې دا ځل ډیر قوي امید کېدو چې چین به دا قرارداد منظورېدو ته پرېږدي، خو د مولانا مسعود اظهر خلاف د پیش کېدونکي قرارداد په څلورم ځل د ناکامه کولو نه پس اوس په دې کې هیڅ شک پاتې نه شو چې د چین او د پاکستان یارانه ډیره ژوره ده او چین پاکستان چاته هم پرې خودو ته تیار نه دی. اسې خو چین په خپل ملک کې په زرګونو مسلمانان د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم په کند کې اچولی دي، خو د خپل یار پاکستان نیازبین ترهګر چاته تزنولو ته نه ورکوي. مایکل کوګلمین لیکي چې چین د مولانا اظهر مرسته په داسې وخت کې کړې ده هر کله چې د دنیا د هر ګټنه پاکستان باندې غږونه کیږي چې د هندوستان خلاف جنگیدونکو ترهګر پیزوانی کی. د پلواما د واقعي د سلامتی کونسل 500 غړو ملکونو او 500 مستقلو لویو طاقتونو په یو اتفاق غندنه کړې ده. په دې کې چین هم شامل وو. سلامتی کونسل کې د پیشکیدونکو قرارداد تجویز امریکې د فرانس او د برتانیې په صلاح کړی وو. امریکې تر اخره وخته پورې کوشش وکړو چې چین هم د قرارداد په حق کې ووټ ورکړي، خو چین صلاح نه شو. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاته چې په سویلي ایشیا کې او خصوصا پاکستان کې د چین د بیلټ اینڈ روډ د درنی اقتصادي منصوبې د پاره امن لازمی دی او د امن د پاره د ترهګرو چقول لازمه ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې چین د خپلو درنو منصوبو د پاره پاکستان کې د ترهګرو له طرفه څه خطر نه ویني. د دې لوی سبب دا کېدای شي چې د جیش محمد غوندې د جنگي ګوندونو د ترهګر کارروایو مرکز د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر دی. مضمون زیاتوي چې د ترهګرۍ او د ترهګرو معامله چې کله د چین دننه راشي، نو چین نسبتا خپل کمزوري یو غور مسلمانان تش په نوم د ترهګرۍ په تورونو نه یوازې د خپل ملک دننه چقیدلی ساتلی دي، ولې په تیرو ورځو کې په امریکا هم لوی فشار راوړلی وو چې په امریکا کې ډیره دویشت یو غور مسلمانان اونیسي، د کومو نه چې چین ته خطره ده. مایکل کوګلمین فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د چین روانو درونو منصوبو ته د ترهګرو له طرفه څه خاص خطر نشته او نه ترهګر د چین منصوبې تالا ترغکولې شي، خو چین چې په عالمی ادارو کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو دپاره څومره څه کړي دي، دی د پاکستان له خاطره کړي دي، ځکه چې پاکستان د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر کې د ترهګر او جهادي حملو دپاره د جهادي او ترهګر ګوندونو په مرسته ملګرتیا بدنام دی. کچری چین د مولانا مسعود اظهر خلاف د تحریک د کامیابی په لار کې خنډ شوی نه وي، نو دنیا به د یو غور مسلمانانو خلاف هم د چین د حکومت د کارروایو مرسته کړې وي. مایکل کوګلمین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې تیر کال امریکا او هندوستان خپلو کې ډیره خواږه کړې وه. ظاهره ده چې د هندوستان امریکې ته نږدې کېدل چین په خپل خیر کې نه ګڼي. په دې سبب چین د تربګنۍ په ځای هندوستان سره د تعلقاتو خوږولو فیصله وکړه. د چین وزیر خارجه په کال 2018 کې خپل یو بیان کې هندوستان سره د تربګنۍ ختمولو او د ښو تعلقاتو شروع کولو د خپل خواهش څرګندونه وکړه. دې نه پس د کال 2018 په اپریل کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د چین دوره وکړه او د چین صدر شی پینګ سره خپل ملاقات کې دواړه ملکونه په یو شمیر کارونو کې په ملګرتیا کولو صلاح شول، چې افغان سفارتکارو ته په شریکه د تربیت ورکولو معامله هم پکې شامله وه. د چین هندوستان ته په ورنږدې کېدو دا ګونګوسي شروع شول چې چین یعنی پاکستان خوشی کو او د هندوستان لمنې ونیوله. په دې سبب د پاکستان د اندېښنو د ختمولو او د زړه صفا کولو دپاره چین ته په سلامتی کونسل کې د مولانا مسعود اظهر د بچکولو یوه ډېره ښه موقعه په لاس ورغله. په دې پاکستان ډېر خوشحاله شو او که د چین په باره کې ورته اغیارو په زړه کې څه شکونه اچولي هم وو، هغه شکونه اوس ټول د زړه نه وتی دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا د نیمه غنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی وای د پښتنو نږدې 1,00,000 زره بلاک شوي یا تړل شوي قومي شناختی کارډونه بیرته پرانستل شوي دي، او دا چې 1,55,000 نورو کارډونو جاج اخیستل کیږي. یو رپورټ پې تاسو زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شهریار افریدی ویلي د پښتنو نږدې 1,00,000 تړل سوي کامي کارډونه آزاد کړل سوي دي، او پاتې 1,55,000 نورو کارډونو جاج اخیستل کیږي، او وایي چې ډېر زر به په دې اړه فیصله هم وسی. داخله وزیر د نادرا پاسپورت او امیګریشن چارواکو ته امر کړی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دې زر تر زره د موبایل یا ګرځنده دفترونه جوړ کړي، او د دې لپاره دې ځایي ځوانانو په خاصه توګه زنانو ته د روزګارونه ورکړی سي. شهریار افریدی دغه خبره په اسلام آباد کې د داخله وزارت لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان د ستونزو په اړه رابلل سوي یوې غونډې ته کړه. په یاد غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی غړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د پاسپورت ډایرکټر جنرال او د نادرا چیرمین او نور لوړپوري افسران هم رابلل سوي وو. داخله وزیر ویلي چې د وزیرستان د پارلمان د غړو لخوا د راپورته کړل سوو غوښتنو به زر تر زره د ممکنه کولو هڅې کوي، او ټولې اندېښنې به په ترجیح بنیادونه پوره کوي سي. په دغه مهال د کورنۍ چارو وزیر شهریار افریدی وویل، زه به د محروم سوي ولسره منفي خویونه باندې مصالحات نه وکړم او نه یې زغمای سم، او وایي چې دا به یقیني کوم چې په تیرو وختونو کې پیدا سوي ټولې غلطي فهمي ختم کړی سي، تشې خبرې ونسي، او خلکو مرسته په رښتیا وسي. شریار افریدی زیاته کړه، حکومت د قبایلي ضلعو د ولس د ترهګرۍ په ضد قربانیانې مني، او وس وخت راغلی دی چې د ترهګرۍ له امله تباه سوي دغه سیمې آبادې کړی سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي، مرکزی حکومت به د وزیرستان د ولس د حکومتو حفاظت او د سیمې د پرمختیا باوري کوي، او ټولې ریاستی ادارې په دې لړ کې د قبایلي ضلعو په کامي دایره کې د زم کولو لپاره به اسانتیاوي ورته برابروي. نوموړي په وینا د قبایلي ضلعو د پرمختیا د تحریک انصاف د حکومت په خصوصي پام کې ده، او د باجوړ او نورې سیمو ولسته په انټرنیټ یا 3G مبارکي هم ورته ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایټ هاوس ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په وخت په یو لاسلیک کړي حکم کې د ګولان په غونډو باندې د اسرائیل واکمنی تسلیم کړي ده. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته موږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د فلسطین چارواکي وای اسرائیل او حماس د مصر په دریمګړتوب شوی د ډزبندۍ په لوزنامه سلا شوې دي. د دې یو ورځ وړاندې د فلسطین نه په اسرائیل د راکټي حمله وروسته اسرائیل په غزا د جنگي جازونو بمباري کړې. د حماس ټي وی هم د ډزبندۍ په حق لویل دي، خو د اسرائیل چارواکو لا تر دې وخته څه نه دی ویلي. د اسرائیل جنگي جازونو 13 ورځ د ماخامې په وخت غزا کې یو شمیر اهداف پیشتلې دي چې پکې د حماس د یو مشر دفتر هم پناه کړل شوی دی. د هوایی بمباري وړاندې د حماس مشران پټ شوي وو، او داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي چې ګنې د حماس مشر اسماعیل هانیا د حملې په وخت دفتر کې وو او کنه. د اسرائیل جنگی جازونو بمباری کې د مرګ جوبلې په حق لبانې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي. دا بمباری پس د هغې شوې چې د حماس وسلوالو یو راکټ په اسرائیل کې یو کور باندې غورځولې چې پکې اوه کسان جوبل شوي وو. د حماس لخوا د حملې په وخت د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگټن په سفر وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناستې په وخت د اسرائیل وزیر اعظم وویل چې اسرائیل دا برید نشي زغملی او نه یې د خپل زغملی شي. د ویل اسرائیل به د خپل خلکو او ریاست د تحفظ لپاره هر هغه څه کوي چې څه یې په واس کې وي. په تیرو څو هفتو کې اسرائیل کې دا د حماس دویم راکټي برید وو. هم د دې برید په سبب د اسرائیل وزیر اعظم امریکا ته خپل سفر را لنډ کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ویلی په غزا کې تازه پیښو باندې سخت اندېښمن دی. د حماس لخوا په اسرائیل د راکټي برید ډیر جدي واخیست او وی ویل چې دا نه قبلونکې سرغړونه ده. د تمامو خواو باندې غږ وکړو چې د صبر نه کار واخلي. دا په داسې حال چې د اسرائیل وزیر اعظم سره د امریکا صدر لوزنامه لاسلیک کړه او په ګولان غرونو یې د اسرائیل واکمنی تسلیم کړه. صدر ټرمپ وایي چې دې مسلې زیات وخت واغسته او دا څو لسیزې مخکې په کار وه. د اسرائیل وزیر اعظم وویل چې د صدر ټرمپ د دې لاسلیک سره د اسرائیل نږدې 50 کاله وړاندې عسکري ګټه په سفارتي ګټه کې بدله شوه. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړه چې موږ به په دغه غونډیو باندې قبضه پر ځای ساتو او د لاسه به یې نه ورکوو. د امریکا لخوا د دې اعلان سره د اسرائیلي وزیر اعظم په خپل ملک کې د عمومي انتخابونو نه وړاندې مقبولیت ترلاسه کړی. په داسې حال چې تیره میاشت اسرائیلي پولیسو په نوموړي د بډې رشوتونو د دوکې او د اعتبار ماتولو د پردې جرم لګولو وړاندیز کړی وو. د فلسطین لپاره د پالیسۍ شبکې په نوم د څېړنې ادارې سره کار کوونکي زینه آغا وایي د صدر ټرمپ د ګولان غونډو په حق له دا اعلان ښایي چې هغه وزیر اعظم نتنیاهو ته په اسرائیل کې راتلونکو انتخابونو کې ګټه ورکول غواړي، ځکه چې د نتنیاهو بغیر به د امریکا او اسرائیل ترمنځ ملګرتیا داسې مضبوطه نه وي. دا وایي چې دا به کومه د حیرانتیا خبره نه وي که چېرته وزیر اعظم نتنیاهو انتخابونه ګټي. شام د صدر ټرمپ لخوا په ګولان غونډیو باندې دا اعلان د شام په خپلواکۍ او سالمیت باندې حمله بللې ده. د شام په شمالي سیمه اسرائیل کال 1980 کې د عرب سره په شپږو ورځو جګړه کې قبضه ترلاسه کړې وه او د ګولان سیمه یې بیا په کال 1981 کې قبضه کړه. د صدر ټرمپ د دې اعلان سره د امریکا او د نړۍ د اوږدې مودې پالیسي ماته شوې ده، ځکه چې دوی د ګولان سیمه د اسرائیل لخوا قبضه شوې سیمه ګڼي او د اسرائیل برخه یې نه ده تسلیم کړې. د اسرائیل وزیر اعظم به د نهې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د ماښامې ډوډۍ خوړه او بیا به په امریکا کې د اسرائیل لپاره لابي کوونکې ډلې امریکن اسرائیل پبلک افیرس کمیټې غړو ته وینا کوله، خو دغه منسوخ کړی شوه او په اسرائیل د راکټي برید سره سم دې سمدستي خپل وطن ته ستون شو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د کل پورز کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې د روس تلاس وهنې په حق لا د پلټنو رپورت راتلو وروسته د پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر ستاینه کړې. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ مشرانو د نوموړي د پوره رپورت د ښکار کولو غوښتنه کړې ده. نور حال د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په وایټ هاوس کې د خبرو په وخت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې خبرې پخلی کړي چې خصوصي مشیر رابرټ مولر په ښه ډول کار کړي او دا چې د نوموړي ختمي کار 100% په هغه توګه لکه څنګه چې په کار وو. نږدې د دوو کالو راهیسې صدر ټرمپ د خصوصي مشیر د پلټنې بار بار مخالفت کوو، خو دغه پلټنې پوره کېدلو سره سم صدر ټرمپ ویلي چې موږ چېرې به ونه غواړو چې داسې د یو بل صدر سره هم وشي. د یادونې وړ ده چې د امریکا خاص یا خصوصي مشیر رابرټ مولر خپل تحقیقات سرته رسولي او د جمعې پر ورځ د امریکا د انصاف وزارت ته خپل رپورٹ ورکړو. رابرټ مولر خپل رپورٹ د امریکا مشر سرکاري وکیل یالوی سارنوال ویلیام بارتا سپارلو او د کانګرس غړو ته یو خط کې ویلیو ممکنه ده چې د دې اونې په اخر کې د رابرټ مولر د فایلو نه د کانګرس غړي هم خبر کړي. هم د اتوار پر ورځ تر سرکاري وکیل ویلیام بارت د مولر د تحقیقاتو یو سمری یا خلاصه جاری کړې و چې لامل یې په درزونو کسانو تورونه لګولې شوې چې پکې د صدر ټرمپ په خواني نږدې ملګري هم شامل دي. دي. په یو حد کې ښاغلی بار د کانګرس مشرانو ته ویلي چې د مولر د پلټنې څخه معلومه شوې چې روس بغیر د ستپوسا د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې لاسوخنه کړې او صدر ترامپ او د نوموړي کمپاین د ماسکو سره کوم سازش نه دی کړی چې ګنې د ترامپ سره د وایټ هاوس یا د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ستر سرکاري وکیل ویلي چې په دې راپور کې د صدر ترامپ لخوا د خپلې څوکۍ سنبالولو وروسته د انصاف په لاره کې خندان اچولو په لړ کې کم واضح ثبوت نه دی ورکړی شوی. اوس د دې راپور خلاصه یا سمری جاري کېدلو را په دې خوا په کانګرس کې د قانون جوړونکو لخوا بیلابیل ردعمل مخې ته را روان دی. څېړنکاران وایي چې د اټارنی جنرل یا ستر سرکاري وکیل لخوا د مول راپور خلاصې یا سمره سره په واشنگټن کې د یو نوی بحث شروع کېدلو امکان دی. د کانګرس ډیموکرات غړي په دې خبره زور ورکوي چې د خلاصې پر ځای د راپور په مکمله توګه جاري کړی شي. ولې صدر ترامپ د دغه راپور په اړه دا دلیل ورکوي چې نوموړي کوم غلط کار نه دی کړی. صدر ترامپ د همیش نه دا دریز خپل کړی چې نوموړي نه خو د روس سره کوم سازش کړی او نه د انصاف په لاره کې کوم خنډانه چولی. ولې د امریکا استخباراتي ادارو وینا وه چې صدر داسې کار کړی دی. د دې سره سم د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس د غړو نه علاوه د صدر د پارټۍ یعنی ریپبلیکن ګوند غړي هم د پوره راپور د جاري کولو وایي. خو د دې خبرې امکانات کم ښکاري چې ستر سرکاري وکیل به داسې وکړي. د یادونې وړ ده چې د رابرټ مولر د تحقیقاتو بنیادي پوښتنه دا وه چې آیا د کال 2018 د صدارتي ووټونو نه وړاندې د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډانلډ ترامپ انتخابي مرستیالانو د روس په ملاتړ داسې ایمیلونه خو نه ښکاره کړي چې هدف یې د ډانلډ ترامپ مخالفه او د ډیموکرات پارټۍ امیدوارې هیلری کلینټن د ریس کمزوري کول وو. دغه ایمیلونه د ډیموکراتیک پارټۍ د نېشنل کمیټې څخه غلا کړی شوي وو. بل پوښتنه دا وه چې آیا ډانلډ ترامپ یو خوشکسمته کس وو چې د ډیموکرات پارټۍ د امیدوارې د بدنامولو کوششونه ورته ګټور شول، او دا چې آیا ډانلډ ترامپ د خپل ځان او د نورو مرستیالانو د محفوظ ساتلو لپاره د تحقیقاتو د تپاکولو هڅې خو نه وې کړې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږه د نن سهار د درې غنټو د خبرونه سرته رسیږي. زمونږه پروګرامونه ټول تاسو په ویبپاڼه باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ، او هلته کې زمونږ د بیلابیل پروګرامونو تفصیل پروت وي. تاسو هلته کې هغه پروګرامونه اورېدی او کتلی هم شئ. زمونږ نور همکاران به د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ساسو په وړاندې راځي. د محمد اکرام د خپل پوره ډیوه ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.